2000 د وشتم میلادي کال مو مبارک شه. احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شه چاري. یونیسف 2020 کال د افغان ماشومانو لپاره خطرناک ګڼي. طالبان بیا خوشبینه دي. زبیحالله مجاهد
مشکل دی 2022 کال دی پاره که دا زمه تیر زمه خو وایق ده که پسرلی سی انشاءالله موږ دغه پروژې د پسرلی کور انشاءالله ولاړ دي.
امر بالمعروف لنارینه وغشتي تجری دي نه کموي.
دا یو توصیه ده موږ به وړاندې د توصیه له مخې ځو او خلکو ته توصیه کوو.
جنې بیا پر دې اعتراض کوي
ځکه د ژیری کده بهشتانی ارڅ ګناش دغه مخ په غاړه ده ورور دی چا په کار نه لري.
د نړۍ له ګوټ ګوټه د نوي میلادي کال د جشنونو حال هم درکوي. در هر سمخ که خبرونه ماسکو وی طالبان دو اصل پارا پرسمیت نپیشنو. یونیسف تا طالبانو تر واکمنی وروست دا افغان ماشمان وزیر دیر خراب بللی او دا کرونا دا محدودیتون سر بیره دا نری پگن و شارونو که دا نوی کال جشنون اول منزل شد. د خبرونو تفصیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاوروف د روسیې له تاس خبري آژانس سره په خپله پرونی مرکه کې ویلي تر هغو چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړی نه وي دوی په دې اړه پرېکړه نشي کولی. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران جمهور رئیس وویل ایران په افغانستان کې داسې ټول ګډونه حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ایران ولسمشر دا هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران له امنیت سره تړلی دی. طالبانو ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی او ټولو قومونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي.
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولاتو وروسته وضعیت ډیر خراب شو ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپلو ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیایي خدمات د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2020 کال چې نن لومړۍ ورځ په افغانستان کې د ماشومانو لپاره ناوړه بولي. یونیسف وایي په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلي په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیون او 1 لک بېځایه شویو او زیانمن شویو کسانو سره بشري مرسته وکړي. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې تر څنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، بریتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغو کسانو سره مرسته شوې ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د بېځایه شویو شمیر 1 میلیون ښوولی خو نورو سازمانونو دا شمیر تر دې زیات یاد کړی دی. د کورونا وبا له کبله له لګول شویو محدودیتونو سره سره د نوي 2020 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې اورلوبې او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وې خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو اورلوبې وکړې او په پراخو راټولېدنو سره یې د نوي کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیدنی ښار چې په یوه ورځ یې په کورونا وایروس د خورا ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت کړې وې د 2020 کال د هرکلي لپاره پکې خلکو اورلوبې وکړې. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کورونا وایروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې اورلوبې لغوه شوې خو په پام کې ده د نیویارک په ټام سکویر کې په 2 ساعتونو کې دغه مراسم ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلورادو ایالت کې د اورلګېدنې له کبله چې تون بادونه یې ملو په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. راپورونه وایي دغه اور په بولدر او جفرسن سیمو کې لتیر پنچنګ بیلګې دلې چې پرونی لمن پراخ شوه. چارواکو ویلي چې په لسکونو کسان تر اوسه ټپیان شوي خو د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې په لسکونو زره کسان اړ شوي چې په کلورادو ایالت کې د خپلو اصلي مینو کډه شي. محلي پولیس وایي تند بادونه او لوګي د خلکو د ایستلو او ژغورنې په عملیاتو کې خنډ پیدا کړی دی. او وروستی خبر دا چې د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا مشر بیل نیلسون وایي د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضایي تنظیم کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بیل نیلسون پرون په یو بیان کې وویل د بایدن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخیره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځي لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونه د دې مرکز بهر له نږدې همکار پاتې شوي دي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځي لپاره تر 2040 کال پورې بودیجه تصویب کړې ده. که چېرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هله به د دې لسیزې تر اخیره هلته په دې ځای کې څېړنې دوام وکړي. دا سجی رډو سارنی خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټوله افغانستان کې اوري راپورونه ته مخه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي 2022 کال به په افغانستان کې د ماشومانو لپاره سخت کال وي. دغه اداره وایي په دې کال کې به په افغانستان کې 3 میلیونه او 2 لک ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل ولکه ټینګه کړه، د یونیسف په خبره په افغانستان کې د لوږې له کبله د ماشومانو کړاو څو برابره زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ مرکزی روختون ته هر ورځ ځینې میندې او پلرونه خپل ماشومان چې ډیرې په خوارځواکۍ اخته دي د درملنې لپاره راولي.
ماشوم نو ورځې دي د پکور کې د ماشوم وړل لرو دا ماشومان راو ده اخیرو د کاري د سفر پرول راس مخسم پر پرونو سولاره ده د مواد یاد نه مشتنه راکې پر وابستو سر ورکی کښنان مې د غاری
د ترین کوټ په مرکزی روختون کې هم د افغانستان د اکثرو نورو روغتیایي مرکزونو په څیر روغتیایي خدمات د درملنې اسانتیا او په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د تغذیې سهولتونه کم دي. که پخوا په اورزګان ولایت کې د جګړو له کبله د ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخامخ وو، په وروستیو میاشتو کې لوږې او بېوزلۍ د ډیرو ماشومانو ژوند تریخ کړی دی، خو دا یوازې اورزګان ولایت نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابی آزادی راډیو ته وویل د دوی د اټکل له مخې به 2022 میلادي کال چې نن یې لومړۍ ورځ ده افغان ماشومانو ته د نورو کړاوونو سبب هم سي.
Unfortunately 2022 is probably going to be a very difficult
le bad marghat wat raw do wishtam kal ba ehtimalan pa afghanistan ki mashumano maindo aw plarno ta der sakht kalwi po he go che da afghanistan mai nufus ba da khwaro la sakht na khwanditob sara makhamakhwi pa de mana che dui na po he ki bal waqt ba khwaro la kuma kawi da waziyat ba 10 million mashuman aghizman kri da UNDP da atkal la makh da afghanistan da refus shaw khwa wala wi fisada ba da kafi awayd da nashtwal la kabala لسخت به وزلی څخه کړیږي. دا مسله به واقعا له څو اړخونو ماشومان اغیزمن کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوه. په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله حتی ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ سوي چې خپل وړې لونې په کوچنیوالي کې د بل چا په نوم کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل پرونی راپور کې په هرات ولایت کې د وچکالی او جګړو له کبله د یوې بې ځایه سوې کورنۍ پر وضعیت راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې د کور میرمنه عزیزه ګل په دې نه پوهېده چې میړه یې د هغې له مشورې پرته خپله 10 کلنه لور د بل چا په نوم کړې ده.
په کور کې مو د خوړلو لپاره څه نه درلوده. خپل میړه ته مې وویل چې ډوډۍ راوړه چې ماشومان له لوږې مري. ته یو څه وخت لپاره یې خواړه راوړل. یوه ورځ مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ته خو کار نه لرې، دا خواړه له کومه کوې؟ راته یې وویل خپل لور مې میړه ته ورکړه، د هغې د ولور په بدل کې خواړه رانیسم. ما چیغې کړې، جنجال مې ورسره وکړ، زړه مې نږدې وچو وچوي. ورته مې وویل خپل لور په وړکیوالي کې نه ورکوم.
د عزیزه ګل خاوند ویلي د غوښتل خپل یو اولاد وپلوري چې په مرسته د شپږو نورو اولادونو ژوندې وژغورل سي. ملګري ملتونه وایي د هر ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ اندازه پراخیږي. د دې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې به د نوي میلادي کال تر پایه 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
یونیسف روان 2022 کال د افغان ماشومانو لپاره سخت کال ګڼي. بل لور ته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دې کال ته هیله مند دی چې شرایط به ښه شي
انشاءالله. د 2022 کال لپاره که دا زمی تیر زمی خو یو عایق ده، افغانان پیږي دلته زمی راشي ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي، زراعت فلج کیږي ټول جو کې واورو یخ او دا پیږي که پسرلی شي انشاءالله. موږ د غټو پروژو د پسرلی پورې انشاءالله ولاړ دي ځکه هلته کار نه کیږي. ټاپي پروژه باید کار شروع وي، نه د شروع راتلو څخه د کار یخ پر راورځي شان نه عمل کیږي. نو زه فکر کوم چې راتلونکي اوړی به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودې حرکت وکړو او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي. دا به تر حد پر راتلونکي کال کې انشاءالله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی اندېښنه پیدا کړې، دا به راتلونکي کال کې امید سیاسي حل ورته پیدا شي او داسې نور موضوعات هم. نو افغانان به انشاءالله له اوس نه ښه وخت ولري ځکه هر کال به تېرو کې موږ د راتلونکي لپاره ډېر شدید جنګ پیشبیني کوله، ولې اوس انشاءالله جنګ نشته، امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند اقلن باید جوړ کړي، هر افغان سره دغه سوچ فکر شته. نو دا که عمل ته راووځي، میدان ته راووځي، نو هر څوک خپل ژوند جوړیم ټول افغانستان خپله د رشد په طرف باندې حرکت.
د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د حکومت په رسمیت پیژندل مهم دي. که چېرته نړیوال په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني، نو د لویو پروژو لپاره نړیوالې مرستندویه مؤسسې پیسې نشي ورکولی. او که ځینې هیوادونه له خپل لوري څخه هڅه کوي د پروژو لپاره د هغوی د پیسو انتقال هم د نړیوالو ملاتړ غواړي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مدیره هیئت غړی آزرخش حافظي چې په خپله د اقتصادي چارو کار پوه دی، په دې نظر دی چې په دې نوي میلادي کال کې که چېرته د طالبانو رژیم یو لړ هڅې وکړي، نو اقتصاد ممکن ورسره وغوړي شي.
دا سیاسي بستر پورې اړه لري. که چېرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب بستر ورته جوړ کړو او نړیوال مرستې راسي او په عین زمان کې د نوې حکومت دې ته بریالی سي چې د افغانستان وتلي هغه تعلیم یافته اشخاص بیرته افغانستان ته راوبولي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي او مشخص برنامه ولري. د مثال په توګه د معدنو د استخراج لپاره ملي شرکتونه جوړ کړي. دا شاید موږ کېدای سي چې په دا 15 کال کې د تیل او د اوسپنې شیانو او د برښنا په تولید کې خودکفا شو.
آزرخش حافظي وړاندې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه در سره شریک وو چې له طالبانو هیله لري چې د مرستو په ویش کې د دوی په وینا له عدالت کار واخلي او عدالت تامین کړي. ازادي راډیو په منځني څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبري مجلې په یو برخه کې په ورسوي کې البته د نوي کال د جشنونو په اړه هم اوریدل شي چې د نړۍ له ګوټ ګوټه مو له دې جشنونو خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو .com ویب پاڼې ته ورشي، هلته هغه مرکې هم له تاسو سره شریکوو چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپرو. همداراز زموږ 19 پروګرامونه د ازادي راډیو .com له لارې تاسو اوریدلی شي او د هغه راپورونو متن تاسو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ چې د ازادي راډیو لاري د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خپري شي. وو بجې او 15 دقیقې شوې. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي اجمل اند کتنه ورته کوي.
ریلیف ویب تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. په نړۍ کې د ماشومانو د حقونو تر پښو لاندې کېدل په سیاسي دودي دا خبرونه دا خبره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف په وینا کې په دې لیکنه کې وړاندې راغلي چې یونیسف د 2021 کال په وروستۍ ورځ خبرداری ورکړ چې له افغانستان تر یمنه، له سوریې د ایتوپیا تر شماله شخړو او ناکراریو ماشومان له سختو ستونزو سره مخ کړي. ریلیف ویب خبرونه لیکي دا تایید شوی چې له 2015 کال را په دې خوا افغانستان کې تر 2500 ډیر ماشومان وژل شوي. خبرونه د یونیسف د اجرایه رئیس په وینا لیکي ماشومان هغه وخت خوندي کېدای شي چې د جګړو ښکې لوري هغو ته سم پام وکړي او د هغوی حقونه نقص نه کړي. د لویدیځې ویبلې خبرونې ګلوبل ټایمز بیا له افغانستان سره د چین د بشري مرستو په اړه مطلب خپور کړی. د دې مقالې په پیل کې کابل کې د پنجشنبې په ورځ د چین د سفیر وانګ یو او د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر لیدنې کتنې ته اشاره شوې. خبرونه د چین د سفیر په وینا لیکي چې پیکینګ چمتو دی چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرسته وکړي او د افغانستان په بیارغونه کې برخه واخلي. د افغانستان لپاره د چین سفیر په داسې وخت کې دا شمنه کوي چې د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکی کال به ښایي د لوګر د عینک د سیمې د مسو د استخراج چارې د چین له لوري پیل شي. دا هغه پروژه ده چې کلونه وړاندې یوې چینایي کمپنۍ د هغې ابتدایي چارې پیل کړې او بیا دا پروژه تر ننه ځنډیدلې. په داسې حال کې چې د چین او د متحده عربي اماراتو په څیر د یو شمېر هیوادونو له لوري په افغانستان کې د پانګونې د شمنو رپورټونه خپاره شوي دي، د چارو د یو شمېر پوهانو په وینا لا هم افغانستان کې د پانګونې لپاره لازم شرایط نه دي چمتو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره هیئت غړي ازرق شفیزي ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې افغانستان په اړه یوه سیمه ییز او نړیوال اجماع نه وي د یو بل د سیالیو له کبله د پانګونې مخه نیول کیږي. ښاغلی حفیظ زیاته کړه تر هر څه مخکې باید افغانستان کې یو پیاوړی مشروع دولت جوړ شي څو د پانګونې لپاره د سمې سیالۍ زمینه برابره کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره پانګه کنګل شوې ده او نړیوالې مرستې له حکومت سره قطع شوي چې د سوداګرۍ او پانګونې پر چارو یې خورا ناوړه اغېز کړی.
یو شمیر عام افغانان له طالبانو غواړي چې د دوی په شخصي چارو کې د مداخله نه کوي. په روسیه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه توصیه لیک کې له خلکو وغوښتل چې ژیرې پرېږدي. یو شمیر نارینه وایي دا یوه شخصي مسله ده او په دې اړه واک هم باید له دوی سره وي. تازه د دې ادارې ویاند محمد صادق عاکف وایي د ژیرې کمول یا یې هم خریل د یوې توصیې تر حده دي او د دوی وسلوال حق نه لري چې دا امر په زور پوچا تحمل کړي. جزئیات په دې راپور کې
په دې ویډیو کې ښکاري چې په کابل کې د طالبانو د حکومت یو عسکر د وروختون پورې اړوند موټر درولی او موټر چلوونکي ته وایي په موټر کې د ناستو خوځو مخونه نه باید لوڅوي. هغه خبره چې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یوې توصیه په توګه موټر چلوونکو ته کړي. دا ویډیو په همدې موټر کې ناستې یوې ډاکټرې ثبت کړي. دا ډاکټر چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي وایي نن ورځ هغه مهال چې له روغتون کور ته له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای ستنېده د طالبانو له دې ډول چلند سره مخ شوه. هغه د دې پیښې کیسه کوي.
نن کله چې له روغتون کور ته تللو زموږ موټر یې ودراوه. ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف ادارې کارکوونکي معرفي کړل او ویې ویل ښځې باید اسلامي حجاب مراعات کړي، یوازې یې باید سترګې معلومې سي او همدا ډول باید بې له محرمه نه وي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت همدا ډول یو بل توصیه خلکو ته کړي. د ګیری نه خریل هغه توصیه چې اوس د خلکو د ژبو په څوکو ده او هر ځای یادیږي. طالبانو په خپل توصیه لیک کې لیکلي ګیره او سنت عمل دی او د دې سنت مراعات وکړي. هغه څه چې د خلکو غبرګون یې راپورته کړي. د روزګان اوسیدونکو حکمت الله وایي دا یو شخصي مسله ده او نه باید طالبان د چا په خصوصي مسایلو پورې کار ولری
معنی د مش پکې نظام کې شو کړو زړه مو ډیر ډاډا او وروره بستان مو څنګه ژره بو مو سره سمکړه ستان مو ډیر خوند ته کوي اوس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوند نه پېږی ورو شو ګرم کې وایته د دولت نه پاره چپلای خو ورزي وروره وجره دی ونی دی کړی نه زموږ په خواهش دی څه کار لري وروره د دې په شخصیت مش کار نه مو په شخصیت دی کار نه خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژری کده بستان ارڅ ګناش ته غزم خپل په غاړه ده وروره دی چا په کار کار نه لري
د دې خبرګونون ورسته طالبان اوس هموایي د امر یوازې د توصیه تر حد ده او په عملي کولو به یې لزور کاروان خستل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مجاهدین د دې حق نه لري چې خلکو باندې په اجباري توګه باندې د حکم عملي کړي، بلکې دا یو توصیه ده خلکو ته او موږ به وړاندې د توصیه له مخې ځو او خلق ته توصیه کو.
په ورته وخت کې یو شمیر سلمانی لرون کې وای په دې اړه د طالبانو له حکومت کوم رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو د امرې پر کار روزګار بد اغیز کړی دی. ګل رحمان چې سلمانی لري ازادي راډیو ته وویل
دا له کارونه دا سوي څه پښتو دي څلور سوه درې سوه مونږه بدیږي نه کاشته نه د کار فند سره.
د دې وړاندې په هرات ولایت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ریاست له هغو هرپیوالو چې جامع پلوري غوښتي وو چې له هغو نانځکو سرونه لرې کړي چې لباسونه یې پرې راځړولي او که دا کار ونه کړي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ورسره چلند وکړي. د کابل په 22مه ناحیه کې هم د دې ادارې کارکوونکو له ټولو هغو دړو د ښځو تصویرونه پاک کړي چې د سوداګرۍ د اعلاناتو په توګه راځړول شوي یا هم انځور شوي وو.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2022 کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه اخیستې ده. په ځینو سیمو کې بیا د نوي کال د لمانځلو جشنونه او ورلوبې لغوه شوې دي. علت یې هم د کورونا وایرس په نوې بڼه د ډیرو کسانو اخته کېدل شول سوي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو او یو نړیوال خبر چې تازه مو ترلاسه کړی دی دا دی چې په موزمبیق کې نږدې 4000 کسان مجبور شوي چې د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د حملو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شي. دغه حملې په نیاسا ولایت کې زیات شوي دي چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی. کابو دل گادو چې په تیلو غنی ولایت ته په تیرو څلورو کلونو کې د افراطي وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېده، خو په وروستیو اونیو کې افراطي وسلوالو نیاسا ته مخ ګرځولی او هلته حملې کوي. په نیاسا کې د حکومت یو ویان فلیس مینو پاتریکو د فرانسې خبري اژانس ته وویل تر اوسه له نیاسا ولایت څخه 3803 کسان بې ځایه شوي دي. تر دې مخکې له 2018 کال راهیسې له کابو دلګادو څخه 8,00,000 کسان بې ځایه شوي وو چې دا تازه شمیر ورزیات شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
د مخام له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ د پورتوري سیمه په ستاسو سره په تماس کې یم. ورا دا نړیوال مرکز کې راځي دا خارو غریب ته مرسته دي ګرد خانانو مړو خلکو ته یا چې په خوا معنا د حکومت کې وایسته د لوی هغه خلکو ته رسیدي. په دې او دې طالبان و سره د په خپل وره له ماوتل مال یو کاټه کاټه نه راکوي مو څه خوش کې کوله.
زه محمد اسحاق دی لوګر له مرکز دی بابس لیکري نه خبرې کوم زما زوره مداشل کول دا مرسته چې کومه کونه کیږي مستحق و خلکو ته نه ورکول کېږي. زه خپل داسې معذور یم چې په دې کې کته پورته کېږم.
د زاګنه ولایت د سرصفا د ولسوالۍ سمې تماس کول خلک ډېر د سختۍ سره مخ دي. هېڅ د ماښام ډوډۍ نه لري. حکومت ته دا خواهش لرو چې کورو ته شام ورسېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. نن د 2022 کال لومړۍ ورځ ده. په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې وضعیت څنګه وو؟ تر ډیره د خلکو وضعیت، د خبریالانو، د ډاکټرانو او نور بشري وضعیت څنګه وو؟ په دې اړه نن دوی بجې بحث لرو. دا بحث تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې خبرو. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او د للاری په دې خبرونه کې برخه واخلي. همدارس د واتس اپ للاری د واتس اپ شمیرې به د خبرونه په جریان کې تاسو ته اعلان کوو. شایي له تاسو سره دا شمیرې هم وي. تاسو کولی شئ چې خپل د سترګو لیدلای حال هم د دې خبرونې لالاري ل میلمنو سره شریک کړی او د ازادي رډو له نورو اوریدونکو سره اوس هم لنډ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاوروف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په خپله پرونی مرکه کې وویل تر هغو چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړی نه وي دوی په دې اړه پریکړه نشي کولی. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی بیا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې جمهور رئیس رئیسی پرون وویل ایران په افغانستان کې داسې ټول شموله حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ماشومانو لپاره د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2020 کال سخت و. یونیسف په ورته وخت کې وایي په دغه کال کې به یعنی په 2020 کې به شاوخوا 3,200,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو کمشنری وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلې په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1,100,000 بې ځایه شویو او زیانمن شویو کسانو سره بشري مرستې وکړي. د کورونا وبا له کبله له لګول شویو محدودیتونو سره سره د نوي 2020 میلادي کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اول مانځل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلورادو ایالت کې د اورلګیدنې له کبله چې تون بادونه یې مله و په سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. راپورونه وایي دغه اور په بولډر او جفرسن سیمو کې له تېرې پنجشنبې لګېدلی چې پرون یې لمن پراخه شوې ده. چارواکو ویلي چې په لسګونو کسان تر اوسه ټپیان شوي خو د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې یا ناسا مشر بیل نیلسون وای د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځي کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. د 2020 کال د پیل جشنونه د نړۍ په ځینو شهرونو کې ولمنځل شول خو بیا هم محدودیتونه زیات وو. د استرالیا سیدنی او د نیوزیلند آکلند ښارونه تل تر نورو ښارونو د نوي کال پیل د دې لپاره مخکې لمانځي چې هلته د ساعت له مخې کال ژر نوی کیشي او په دې ښارونو کې لګڼو محدودیتونو سره سره هلته جشنونه وو. په سیدنی ښار کې د نوي کال د پیل د مراسمو په درشل کې استرالیا پرون جمعه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د 2,000 مثبتو پیښو خبر ورکړ. په هانګ کانګ کې بیا نوی کال په کنسرتونو او ځانګړو مراسمو سره پیل شو. پاک سش کال د نوي میلادي کال د پیل د منځلو جشنونه کم رنګو ځکه د کورونا وایروس نوي بڼي او میکرون اندیشنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې هم د اورلو او مراسم لغوه شول. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د کورونا وایروس په لسکونو زره مثبتو پیښو کې 90% د اومیکرون بڼي دي. د نوي کال تر پیل څو ساعته مخکې په پاریس کې د ماسکونو کارول جبري شول. په ایتالیا کې تر نوي میلادي کال یو ورځ مخکې په ورځنی ډول د کورونا وایروس خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په 24 ساعتونو کې نږدې 1,020,000 وې. د اروپا په ختیځ کې هیوادونه هم د نوي میلادي کال په پیل کې بد وضعیت تجربه کوي. دا غو شمیرو له مخې چې رویټرز آژانس پرون خپرې کړې د اروپا په ختیځ کې د کورونا وبا له کبله د مړینو شمیر 1,000,000 ته ورسید. زیاتې مړینې په روسیا، پولنډ او اوکراین کې ثبت شوې دي. اوس روسیا د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې شوی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د ختیځ اروپا دوه هیوادونه چک جمهوریت او هنګری هغه هیوادونه بلل شوی چې زیات خلک پکې د کورونا وایروس په وړاندې واکسین شوی دي. خو د نوي کال د مراسمو پر مهال پکې محدودیتونه جدي وو. چین چې کورونا وایروس پکې په لومړي ځل کشف شو اوس مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. په ټوله کې نړیوال په ځانګړي ډول روغتیایي سازمانونه او بنسټونه اندېښنه لري ځکه د نړۍ په زیاتو برخو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 4990 9400 او 15000 نوی موندل شي.